په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د داعش ځپل د امریکا له لومړیتوبونو څخه دي. افغانستان د داعش په وړاندې مبارزه کې بیا له خپلو نړیوالو ملګرو د زیات ملاتړ غوښتنه کوي. پر دې موضوعاتو پراپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مو هم د نوروز تاریخي ارزښت کتنه کړې. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلیږي چې د ښوونې وزارت په وینا نږدې زر ښوونځي لا هم په ټول هیواد کې تړلې دي. د لندن پولیس وایي پرون په تروریستي برید کې چې د پارلمان له ودانۍ سره وشو د برید کوونکي په ګډون لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول. لیتوانیا او اوکراین د بیلاروس د ولسمشر دا تورونه رد کړل چې ویلي دي دغه دوه هیوادونه په بیلاروس کې خلک وسلوالو فعالیتونو ته هڅوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلیږي چې د ښوونې وزارت په وینا نږدې زر ښوونځي لا هم په ټول هیواد کې تړلې دي. د ښوونې او روزنې د وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته د هغو زده کوونکو د شمیر په اړه معلومات ورکړل چې نن به ښوونځیو ته ځي.
نن د 1496 کال د وری پر دریمه د افغانستان په ټولو سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلیږي. په دې کال کې به زموږ 9.2 میلیونه زده کوونکي شاوخوا 1400 تعلیمي مراکزو ته ولاړ سي.
تمه ده چې شاوخوا 1 میلیون نوي زده کوونکي به روان کال ښوونځیو ته جذب شي. د افغانستان ولسمشر له نوري فایبر سره د پوهنتونونو د وسلېدو غوښتنه وکړه. په هغه غونډه کې چې پرون په ارک د لوړو زده کړو د کیفیت د لوړېدو په هدف جوړه شوې وه، اشرف غني وویل په روان کال کې له نوري فایبر سره د پوهنتونونو د انخلېدو لپاره خنډ نه لیدل کېږي، نو پوهنتونونه باید له نوري فایبر سره ونښلول شي. ولسمشر د لوړو زده کړو له وزارت هیله وکړه چې یوه واضح طرحه ترتیب کړي چې د هغې پر بنسټ په هیواد کې د لوړو زده کړو کیفیت ښه شي. تمه ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په قطر کې له سنگاپور سره دوستانه مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلو مدیر علي اسکر لعلي ازادي راډیو ته د دې لوبې په اړه وویل:
میخوایم در بازی سنگاپور زیاتر بچه ها را تست کنیم.
موږ غواړو چې له سنگاپور سره په مسابقه کې لوبغاړي وازمویو او د نوي روزونکو د لوبې بڼه تجربه کړو. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم نوی روزونکی اوتو فیسټر نومیږي چې نوموړی د جرمني انتبا دی. افغانستان غواړي چې لوبغاړي له ویتنام سره د راتلونکي مهمې لوبې لپاره وازموي. له ویتنام سره راتلونکي سیشن بیا په تاجکستان کې افغانستان مسابقه لري او دا لوبه آسیایي جام لوبو ته د غوروي لپاره ده. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د هند په نویډا کې له آیرلند سره د 50 اورو وروستۍ لوبه کوي. دا لوبه که هر هیواد وګټله هغه باید د دواړو هیوادو ترمنځ د یو ورځنۍ روانو لوبو جام خپل کړي. تر دې مخکې دواړو لورو څلور لوبې کړي دي چې لومړۍ دوی افغانستان ګټلې دي او دریم او څلورمې آیرلند خپله کړې ده. د لندن پولیس وایي پرون په تروریستي برید کې چې د پارلمان له ودانۍ سره وشو د برید کوونکي په ګډون لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. په لندن کې د تروریزم ضد مرکز مشر مارک رولي خبریالانو ته تر برید وروسته د تلفاتو په اړه وویل: له بده مرغه زه اوس دا تاییدوم چې څلور تنه وژل شوي دي، په دوی کې هغه پولیس هم شامل دی چې پارلمان ساته. زموږ په باور برید کوونکی هم چې پولیسو ویشتی وژل شوی، د پولیسو د افسر کورنۍ خبره شوې ده او په دې پیښه کې لږ تر لږه 40 تنه نور ټپیان شوي دي. پرون تر غرمې وروسته یو تن په تیز سرعت د ویست منستر په سیمه کې موټر په لارویانو وروست. هغوی په موټر ووهل، بیا له موټره کوز شو او د پارلمان د ودانۍ یو ساتونکی په چاقو ووهه. دا کس د امنیتي ځواکونو د ډزو په مهال وویشتل شو چې وروسته یې ساه ورکړه. د برید کوونکي هویت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د تاجکستان د یو اپوزیسیون ګوند مشر په ښکاره د بشري حقونو د یو فعال او د اپوزیسیون د یو سوداګر په نیولو اعتراض کړی دی. په دغه هیواد کې دا یو نادر حرکت دی. د سوسیال ډیموکراتیک ګوند مشر رحمت الله ظاهروف په خپل فیسبوک پاڼه کې له سرې محکمې غوښتي دي چې د بزرګ مهر یاروف او زید سعیدوف دوسیو ته بیا کتنه وکړي او ویلي دي چې د هغوی نیونه سیاسي انګیزه لري. سعیدوف چې سوداګر دی د نوي تاجکستان په نوم د یو غیر رسمي ګوند مشري کوي. د 2013 کال په ډسمبر کړي اداري فساد له څو میرمنو سره د واده په تور او له کشرانو سره د جنسي ارتباط په تور په شپږویشت کالو باندې محکوم شو. یاروف بیا په اکتوبر کې د حکومت د ړنګولو په جرم درویشت کاله زنداني شو. لیتوانیا او اوکراین د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا دا تورونه رد کړل چې ویلي دي دغه دوه هیوادونه په بیلاروس کې خلک وسلوالو فعالیتونو ته هڅوي. د سیشن بی پورس لوکاشنکا ویلي وو چې شاوخوا شل تنو چې په بیلاروس او اوکراین کې او هم په غالب ګمان لیتوانیا او پولند کې په وسلوالو کمپونو کې روزل شوي په بیلاروس کې د مشکوکې وسلوالې لمسونې د پلان په تور نیول شوي دي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون خبرلاند ته وویل د لوکاشنکا خبرې بې بنسټه دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر بیا د لوکاشنکا خبرې له حقیقت لرې وبللې. په وروستیو اونیو کې په زرګونو کسانو په بیلاروس کې د مالیو پر ضد مظاهرې وکړې. د مارچ له لومړۍ نیټې را په دې خوا په بیلاروس کې تر یو نیم سل ډېر مظاهرچیان نیول شوي او په لسګونو نور یا جریمه شوي او یا هم پنځلس ورځې په بند کې ساتل شوي او بیا خوشې شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نوروز د مبارکۍ پیغام د نړۍ ټولو هغو هیوادونو ته ورکړی دی چې نوروز لمانځي. په دې بیان کې چې پرون سپینې مڼۍ خپور کړ، ترامپ ایرانیانو او هغو هیوادونو ته چې نوروز لمانځي د آزادۍ، کرامت او ثروت هیله کړې ده. د امریکا ولسمشر په خپل پیغام کې نوروز د نوي هڅو پیلامه او په ځانګړي ډول د هغو ایرانیانو لپاره مهم بللی دی چې په وروستیو لسیزو کې امریکا ته تللی دي تر څو په آزاد هیواد کې د ده په وینا نوی ژوند وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړی دا او ځین نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په ګډون په ټولو نړۍ کې د داعش ځپل د امریکا لپاره له لومړیتوبونو څخه دي. ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د داعش ضد ائتلاف غونډې ته په وینا کې په کابل کې سردار محمد داود خان برید ته هم اشاره وکړه چې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستل.
Just this month, dozens of people were killed and wounded when members of ISIS disguised as doctors attacked a hospital in Kabul, Afghanistan.
د داعش په وړاندې مبارزه کې افغانستان د خپلو نړیوالو ملګرو د زیات ملاتړ غوښتنه کوي.
دا پدیده صرف د افغانستان لپاره نه ده، دا د منځنۍ هیوادونو لپاره ده. نو د موږ هیله توقع د خپلو دوست هیوادونو نه دغه ده په دې مورد کې جدي توجه وکړي.
د افغانستان حکومت له امنیتي خنډونو سره سره د نیمروز د وروسته پاتې ولایت د پرمختګ او په افغانستان کې د کرنې د ودې لپاره د کمال خان بند جوړولو کار ته دوام ورکوي. په لندن کې د پرونی تروریستي برید له وروستي حاله مو خبرو او د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. د ژوند په شیبو کې دا ځل د نوروز تاریخي ارزښت ته کتنه شوې.
د نوروز خبره چې کله راځي دا د فارس د حوزې او د منځنۍ اسیا یو ډول کلتوري او لرغونی ارزښت بلل کیږي، مګر د دې اصلي ریښه دا ده چې دا سومریانو، بابلیانو او اسوریانو ته دې خبر رسیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د داعش ځپل د امریکا له لومړیتوبونو څخه دي. ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د نړۍ د لسګونو بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په ترڅ کې دا هم وویل چې امریکا په خپله دې ژمنه له نړیوال ائتلاف سره ولاړه ده چې داعش به له منځه وړي. په دې غونډه کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو لخوا جوړ شوی د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم پکې برخه اخیستې ده. جزئیات د احمد شبر پر پورته اوري.
په واشنگټن کې نن د داعش ضد نړیوال ائتلاف د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د نړۍ د اتش پته هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو، استازیو او نړیوالو مؤسسو برخه اخیستې ده. د دې نړیوالې غونډې د پرانیستو پر مهال پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل د داعش ځپل او لمنځه وړل په منځني ختیځ کې د امریکا لومړی توپ دی. ټیلرسن زیاته کړه چې امریکا به په عراق، سوریا، افغانستان او نورو هیوادو کې چې داعش ته د پوځي زور له لارې دغه ډله ماته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د امریکا لاسته راوړنو ته اشاره وکړه او وویل په دغو دوو هیوادو کې تر اوسه امریکا 2.5 میلیونه کسان د داعش له منګولو ژغورلي او 500 کیلومتره سیمه یې آزاده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د داعش برید بزدلانه برید وباله او وویل په همدې میاشت کې په لسګونو کسان هغه وخت ووژل شول او ټپیان شول چې د داعش کسانو د ډاکټرانو په جامو کې د افغانستان په پلازمینه کابل کې پر یوه روغتون حمله وکړه. موږ پوهیږو چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ د جګړې په ډګر کې د داعش ته هلو ځلو مخه نیسي، خو زموږ په ائتلاف کې یو ګډ قوت به داعش ته وروستۍ ضربه وي. د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره پرون صلاح الدین ربانی د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له نږدې هم د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د داعش په اړه د ټیلرسن تر خبرو مخکې افغان چارواکو او د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ویلی وو چې تیر کال په افغانستان کې داعش ته سخت مرګ ژوبله اوښتې ده. په وروستیو کې د ناټو ویاند بیل سلوان ویلی دی چې په روان 2018 میلادي کال کې د دوی هدف په افغانستان کې د داعش یو مخ له منځه وړل دي. بیل سلوان امریکا ژغته دا تایید کړه چې نړیوال ځواکونه یوازې دا اجازه لري چې داعش او القاعده په افغانستان کې په نقشه کړي او هغه وخت پر طالبانو حمله کوي چې افغان ځواکونه له دوی څخه د مرستې غوښتنه وکړي. د داعش ضد نړیوال کانفرنس په لومړۍ ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو وروسته د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وینا وکړه او وی ویل وروسته تر دې چې داعش په افغانستان، پاکستان، عراق، اروپایي هیوادو او ټول نړۍ کې له ماتې سره مخامخ شو نو دې ډلې بزدلانه بریدونو ته مخه کړه. په عراق کې اوس له داعش څخه د موصل ښار د بیرته نیولو پراخ عملیات روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د عراق صدر اعظم ژمنه وکړه چې دا عملیات به د داعش تر بشپړې ماتې دوام وکړي او ټول به د موصل ښار د آزادۍ شاهدان وي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې مو واورېدې چې پرونی په واشنگټن کې د داعش ضد ائتلاف غونډې ګډونوالو ته وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم په دې غونډه کې ګډون کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی ربانی به په دې غونډه کې په دې ټینګار وکړي چې د داعش په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو د مرکزونه چې د افغانستان د خاورې بهر دی باید له منځه ولاړ شي. دغه راز ربانی به په دې غونډه کې پر ځینو نورو مهم موضوعاتو هم خبرې وکړي. تفصیل د وصال د محمد واصل وصال پر رپورټ کې اوري.
افغانستان د ترهګریزو ډلو په ځانګړې توګه د داعش د لمنځړلو لپاره هغه کانفرنس ته سترګې نیولې چې ګډون کوونکي د داعش پر ضد سره متحد شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان خیرالله آزاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس ته ډېر هیله مند دی او تمه لري چې ښه نتیجه ورکړي. ښاغلی آزاد وویل چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به په دغه کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې د تروریستي ډلو او د دوی د پټنځایونو د ویجاړولو لپاره چې له افغانستانه بهر دي غوښتنه وکړي.
مبارزه با داعش بیان
میکنه. دوی په دغه کانفرنس کې افغانستان د داعش په وړاندې د مبارزې په اړه خپل لیدلوري بیانوي. د افغانستان لیدلوري روښانه ده. هغه دا چې د ترهګرو د ملاتړ او تجهیز مرکزونه له افغانستانه بهر دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه دغه تروریستي ډلې په ځانګړې توګه داعش تر خپل هدف لاندې ونیسي. د ښاغلي آزاد په وینا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په دغه کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د روان وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیرانو سره هم خبرې اترې وکړي. صلاح الدین ربانی د تیرې دوشنبې په ورځ په دغه کانفرنس کې د ګډون په هدف امریکا ته لاړ او په خپل لومړی لیدنه کې چې د امریکا د سنا د نظامی کمیټې له رئیس جان میکن سره یې لرله، په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نوموړي ژمنې ترلاسه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دې لیدنه کې د افغانستان په وړاندې د پاکستان سیاست ته په اشاره سره وویل چې د تروریستي ډلو له ملاتړه د پاکستان لاس نه اخیستل په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د تروریزم د دوام په معنا دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت بیان جنرال چارلس کریفلند ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې د دوی د هوایي عملیاتو په پایله کې د داعش ډلې شمېر له 3200 تر ټیټ شوی او دغه ډله په افغانستان کې له ماتې سره مخ ده. په ورته وخت کې د یو شمېر راپورونو له مخې په دې وروستیو کې تر ختیځو ولایتونو وروسته د داعش فعالیتونو د هیواد په شمالي ولایتونو کې هم زور اخیستی چې له امله یې خلک اندېښمن دي. له دې وړاندې د سرپل والي ویلي وو چې داعش ډله اوس مهال د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د جلب او جذب په حال کې دي او غواړي چې ځانونه تروریستي فعالیتونو ته چمتو کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د داعش ضد ائتلاف هیوادونه باید افغان امنیتي ځواکونه په هر اړخیز لحاظ تجهیز کړي تر څو د دغې ډلې په وړاندې ښه مقابله وکړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دا نستې هغه وخت د داعش او نورو تروریستي ډلو د منځړلو لپاره ښه نتیجه ورکوي چې نړۍ افغانستان ته خپل توجه زیاته کړي
او هغه صفر طاقتونو ونسو کولای چې دوی ته ماتې ورکړي. واحد افغانان دي چې خپل ځان د سر په قربانۍ سره دوی له پښو غورځولې دي او دا پدیده صرف د افغانستان لپاره نه ده، دا د منځنۍ هیوادونو لپاره ده. نو د موږ هیله توقع له خپلو دوست هیوادونو نه دغه ده چې په دې مورد کې جدي توجه وکړي. ځاني قرباني د موږ ده، موږ سره باید هوایي ځواک همدا رقم تر ساکیله سلاګانې د موږ منطقه جغرافیه د موږ غرنیزه ده، نو په دې کې دوی کومک ته موږ اړتیا لرو.
بل پلو د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی علي اکبر قاسمي وایي که د داعش ضد ائتلاف غړي هیوادونه د داعش د لمنځړلو لپاره یوې صادقانه پریکړې ته ورسیږي نو دا ناسته به ښې پایلې ولري. ښاغلی قاسمي وایي که چیرې د داعش د لمنځړلو لپاره صادقانه او رښتینې ګامونه پورته نه شي او ټول هیوادونه پکې برخه وانخلي نو د ده په خبره داعش به د سیمې نورو هیوادونو ته هم لار پیدا کړي او دا ډول ناستې به د تیر په څیر بې پایلې وي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په واشنگتن کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ضد د داعش ضد نړیوال ائتلاف د غونډې په اړه مو واورېدل چې افغانستان به په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو ډېر تاکید وکړي او د افغانستان غوښتنه له نړیوالو ملګرو څه ده. د اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې لومړی ټوکېدلې وه. د فعالیت لمنې په وروستیو کې د افغانستان ځینو نورو شمالي ولایتونو ته هم غځولې ده. په واشنگتن کې د داعش ضد ائتلاف د غونډې سره سم په دې وروستیو کې د افغانستان جګړې ته بیا امریکایي لوړ رتبه چارواکو پام اړولی دی. د افغانستان جګړه په وروستیو کې په کانګرس کې مطرح شوې او شمیر مخکښو سناتورانو او دغه راز د امریکا د دفاع وزیر هم او د هیواد ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو غوښتنه هم په وروستیو کې شوې ده. خو د افغانستان جګړه ولې امریکایي سرتیری نشي ګټلی؟ دا هغه موضوع ده چې په وروستیو کې کله ناکله په نړیوالو مطبوعاتو کې ډېره راڅرخي. یوې نړیوالې ورځپاڼې بیا هم دا موضوع څېړلې ده. عصمت سروان ورته کتنه کړې.
نېشنل انټرست خپرونې د افغانستان په اړه لیکنه په دې پوښتنې پیل کړې، ولې امریکایان په افغانستان کې جګړه نشي ګټلی؟ د خپرونې لیکوال دانیل دافیس په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند د غړي او د متحدو ایالاتونو د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د رئیس جان مکینا او سناتور لینسی ګرا هم لیکنې ته اشاره کړې چې ویلي دي د افغانستان جګړه په ولاړ حالت کې ده او د دې ولاړ حالت د ختمولو لپاره یوازینۍ لار دا ده چې دغه هیواد ته نور پوځیان واستول شي. د نېشنل انټرست مقاله لیکوال وایي که ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دغو دوو سناتورانو سپارښتنه ومني په نتیجه کې به د امریکایي پوځیانو تلفات زیات شي او د پوځیانو لېږل به ډېر مهم تغییر رانولي، بلکې جګړه به بې هدفه دوام وکړي. لیکوال وایي مکینا او ګراهم په وروستیو کلونو کې څو ځلې ویلي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لاس او پښې تړلي. دوی بیا بیا ویلي چې باید افغانستان ته په سم وخت کې سم شمېر پوځیان ولېږل شي، خو د دواړو سناتورانو په نظر کې یوازینۍ ستونزه دا ده چې دوی دا مسأله هیروي چې له 2001 میلادي کال څخه څو ځلې د ځواکونو شمېر زیات کړی شوی خو اغېز یې نه دی لیدل شوی. military.com هم د سناتورانو پر څرګندونو تبصره کړې. البته افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لیږلو په باب نه، بلکې له افغانستان څخه امریکا ته د یو شمېر افغانانو د تګ په اړه. له یوې مودې راهیسې هغو افغان ترجمانانو ته چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی دی، د امریکا د ویزو د ورکولو په اړه بحثونه کېږي. د امریکا د سنا جرګې د دواړو ګوندونو یو شمېر سناتورانو دغو افغان ترجمانانو ته د ویزو د ورکولو ملاتړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مارچ په لومړۍ نیټه په کابل کې د امریکا په سفارت کې له افغان ترجمانانو سره د ویزې لپاره مرکې ودرولې. امریکایي سناتورانو په یوه مقرره کې چې زموږ له افغان متحدانو سره پر ژمنو درېدل نومېږي، او تېره اونۍ د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د څلورو غړیو له لوري وړاندې شوه د 2500 افغانانو لپاره د نورو ویزو غوښتنه کوي. دوی وایي هغو افغانانو ته چې په تېرو کلونو کې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړې د ویزو ورکړه به دا پیغام ولېږي چې امریکا خپلو دوستانو ته شانه اړوي.
ازادي رادیو او ریمن نشتر دې د مرا سره یاست. د افغانستان په سرو سیمو کې نن تعلیمي کال پیلېږي. تمه ده چې شاوخوا 1,000,000 نوي زده کوونکي به روان کال ښوونځیو ته جذب شي، خو د راپورونو له مخې ګڼ ښوونځي په بېلابېلو ولایتونو کې د ناامنیو او نورو عواملو له امله تړل شوي دي. احمد شبر د ښوونې او روزنې د وزارت د نشراتو له رئیس کبیر اقمل سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې څومره ښوونځي لا هم تړلي دي.
زموږ وروستۍ شمېرې چې د ښوونځیو له رخصتېدو وړاندې موږ راټولې کړې وې، دا ښیي چې شاوخوا 1,000 ښوونځي لا هم په ټول افغانستان کې تړلي.
ستاسو په باور په دغو بندو ښوونځیو کې به څه شمېره بېرته روان کال پرانستل شي؟
هیله مو دا ده، تمه مو دا ده چې او هڅې به مو همدغه وي چې ټول پرانستل شي له سره، خو متاسفانه شرایط دې جواب نه کوي. په ځینو سیمو کې امنیتی حالات ترنګلې ده، په ځینو سیمو کې مطلق د دولت وسلوال مخالفان حاکم دي. خوشبختانه د ژمي په جریان کې موږ ته ځینې خبرونه، ځینې مداخلې د ولسي وګړو، زموږ روابط له خلکو سره داسې راغلل چې ځینې ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو زیری راکړل شوی. خو وګورو چې دغه اصلي رقم د بندو او د پرانیستو ښوونځیو موږ ته وروسته لدې چې زموږ د ښوونځي څنګه کړنګول کېږي، په دې وروسته په یوه اونۍ کې څه راکوي هلته به بیا دقیقه شمېره تاسو سره شریکوم.
د تیر تعلیمي کال تر پیل څو میاشتې وروسته هم له یو شمېر ولایتونو موږ دا راپور درلود چې د مکتبونو کتابونه شاګردانو ته نه دي رسېدلي. سږ کال هم دا ستونزه شته؟
سږ کال موږ د ژمي په جریان کې د خپل معارف له ترانسپورت نه په استفادې اتلس ولایتونو ته کتابونه رسولی دي، د کابل په شمول شپاړس ولایتونو ته زموږ متاسفانه خپل ترانسپورت نه سو اتللی. د یوې ځانګړې د کمپنۍ او یا هم د یوې خصوصي کمپنۍ پر بنسټ به دا لیک ډول سی وای، چون دغه لپاره د رقابت او د تدارکاتو د قانون پر اساس سیالي اړینه وه. د هغه وخت لګډیر سو مننه کوم د افغانستان نجات ما پولیس مشره چې غ ملي دفاع وزارت ته هدایت وکړ لراتلونکي شنبینه حد اکثر تر 4 شنبه پورې به زموږ پاتې شپاړس ولایتونو ته هم کتابونه ورسیږي. د دې کتابو پر رسیدو سره به که هم یو غټه تشه د کتابونو د کمښت دا کسي، خو بیا به هم متاسفانه په ځینو سیمو کې په ځینو مضامینو او ښوونځیو او ټولګیو کې زموږ د کتابونو د کمښت ستونزه موجوده وي.
څارت کال کوي چې په څومره مکتبونو کې یا په څو فیصد مکتبونو کې به د کتابونو د کمبود ستونزه موجوده وي؟
کتابونه به په ټولو ښوونځیو کې وي، کتابونه به له ټولو زده کوونکو سره وي، او غټه سلنه ستونزه به ورباندې حل وي. یوازې ځینې خاص ځانګړي مضامین چې په تیرو کلونو کې نسبت نورو کتابونو ته زر زاړه شوي دي، او یا هم د انقراض موده چې له لومړي تر شپږم ټولګي پورې ډېره برخه پر شوې ده، متاسف ولسمشری عالی مقام سره مجلس لرو، دی غوی له معذف و مشاورانو سره ژمنه دی غوی لمکه ده چې موږ دقیق پلان ورته ورکو، دقیق ارقام ورته ورکو، دوی به دې ستونزې لپاره موږ ته عاجل حل لارې پیدا کړي او بودیجه براته پیدا کړي.
د افغانستان د ښوونې او روزنې د وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقملو چې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو او دغه راز ده چې په افغانستان کې د ښوونې د یاد تعلیم په وړاندې څه ستونزې موجودې دي په دې اړه نور معلومات راسره شریکول. نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې شاوخوا زر ښوونځي تړلي دي. اکثره ښوونځي هم په ناامنو جنوبي ولایتونو کې د هلمند نام یو له هغو ولایتونو ده چې پکې په سلګونو ښوونځي تړلي دي. قاري رحمت الله روحاني د افغان بي سي ماته سوه اتلس شمېرې له لارې په یو اس ام اس کې لیکلي چې په هلمند کې دي تړل شوي ښوونځي بیرته فعاله شي. دغه راز له لوګر څخه هم عبدالواحد مدقق بیا لیکلي چې له حکومته غواړو چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. له تاسو مننه چې د افغان بیسیم له لارې موږ ته پیغامونه راستوئ. د افغانستان حکومت له امنیتي خنډونو سره سره د نیمروز د وروسته پاتې ولایت د پرمختګ او په افغانستان کې د کرنې د ودې لپاره د کمال خان بندې جوړولو کار ته دوام ورکوي. وبخښئ، دا بند چې د نیمروز خلکو ته خورا زیات اقتصادي اهمیت لري د ایران د لوري له تهدید سره مخامخ دی. د موضوع تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د افغانستان حکومت د کرنې د ودې لپاره د نیمروز په وروسته پاتې ولایت کې د اوبو د زیرمې د سترې پروژې د اجرا کولو اراده کړې ده. د کمال خان بند د جوړېدو په صورت کې 1,15,000 هکتار ځمکه خړوبېدلی شي، خو د دغه بند جوړېدا د افغانستان لپاره له خطره خالي هم نه ده. ایرانی چارواکو په ځلونو په افغانستان کې د بندونو د جوړېدو په وړاندې غوسه و اندېښنه ښولې ده، او د نیمروز سیمه ایز چارواکي وایي چې ایران په افغانستان کې د اوبو او برېښنا د تولیدونکو پروژو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره لاس یو کړی دی. د نیمروز والی انجینر محمد سمی پر افغان امنیتی ځواکونو باور لري، وایي چې دوی خپل کار ته دوام ورکوي او په دې پسې نه ګرځي چې څوک یې د مخنیوي هڅه کوي.
دلته هیڅ څوک مشکل نشي ایجادولی. دلته مو پیاوړی اردو لرو، پولیس لرو، پیاوړی ملي ملت لرو. خلک ډېر همکار دي د دې پروژې په تطبیق کې.
ایران د تیر کال په دسمبر کې د طالبانو پلاوی تهران ته وباله، او په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان کانګرس ته په وروستیو ورځو کې وویل چې ایران د طالبانو ملاتړ کوي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور پر اساس په 2011 میلادي کال د طالبانو یو نیول شوي قمندان اعتراف وکړ چې ایران د کمال خان بند د ویجاړولو لپاره 50,000 امریکایي ډالر همداراز پوځي روزنه ورکړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال د پروګرام منیجر اندریو سکانلن وایي اوبه د نیمروز د ودې لپاره اساسي سرچینه ده، خو مهمه مسئله داره چې سیاسي خبرې پرې وشي. د نیمروز والی انجینیر محمد سمی وایي چې د کمال خان بند د دریم فیز یا مرحلې قرارداد له یوې ترکۍ کمپنۍ سره په 80 میلیون ډالر شوی او ژر به کار پرې پیل شي.
د کمال خان د بند جوړول دا درې فازه و چې دوه فازه پکې شي. دریم فازه چې د محور د بند دا اړه اخلاصي تدارکاتي کارونه دي. رئیس جمهور له خوا منځي ورکړ شوی ده. ابتدایي سروي په حالت کې یعنی کار مو په شروع کې ده، او تاسو به ډېر زر د قرارداد وګورئ چې انتهایي شروع کیږي.
د بند ته د هلمند سیند اوبه بهیږي. د دغه سیند اوبه د افغانستان په خاوره کې له 200 کیلومتره مزله وروسته د افغانستان او ایران په پوله کې د هامون په جهیل کې تویږي.
د نیمروز د کمال خان بند جوړولو او د دې بند په وړاندې د پرتو ستونزو په باب مو واورېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي هڅه کیږي چې پر پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت اتکا نور هم راکم کړي. دا وروسته له هغې چې پاکستان په وروستیو کې د تورخم او سپین بولدک لارې له شاوخوا 15 اونیو راهیسې تړلې وي، او پر مسافرو سربیره افغان سوداګرو ته هم د میلیونو ډالرو تاوان رسولی دی. تفصیل یې د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې له 2012 میلادي کال را په دې خوا په پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت د اتکا د کمولو لپاره هڅې پیل کړې چې تر اوسه یې ښه نتیجه هم ورکړې ده. د دغه وزارت وین مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت پلان لري چې افغانستان د سوداګرۍ په لحاظ په یو یا دو هیوادونو پورې تړلی نوي. هغه وایي تل موږ په دې هڅه کې یو چې افغانستان له نړۍ سره نوې لارې پیدا کړي. غواړو په یو یا دو هیوادونو باندې له انتقا او تړاو څخه ځان وژغورو. کله چې ستونزه پېښېږي نو د دا ځل په څېر به موږ نه زیانمنېږي. هغه هېواد چې ستونزې رامنځته کوي زیان ګوري. ښاغلی قوقندي زیاتوي چې په دې اړه ایران، هند او افغانستان ترمنځ تړون هم لاسلیک شوی او ایران، ترکیې او یو شمېر نورو هېوادونو سره په دې اړه مسوده نهایي شوې او ژر به لاسلیک ته وړاندې سي. هغه زیاتوي چې په هوایي ترانزیت هم د هند په ګډون له یو شمېر هېوادونو سره خبرې روانې دي. سوله دې هېوادونو سره د هوا له لارې مستقیمه سوداګرۍ ولرو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي په تېره څه باندې یوه میاشت کې د پاکستان له لورې د تورخم او سپین بولدک د لارو د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته نږدې 15 اویا میلیونه ډالر زیان اوښتی. ښاغلي پسرلي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې عام ذهنیت دا دی چې نور په پاکستان باور کول بې ځایه خواري ده.
د افغانستان خصوصي سکتور، عام خلک او حکومت په دې باور دي چې نور په پاکستان باندې اعتماد کول ښه نه دی او ښه نتیجه هم نه ورکوي. موږ څو څو ځلې پاکستان باندې اعتماد وکړه، بدبختانه چې موږ ته په میلیونو ډالر زیان واوښتل. څو ځلې زموږ په وړاندې تورخام او سپین بولدک لارې وتړل، نو بالاخره موږ تصمیم ونیو چې بدیل لارې پیدا کړو.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان حکومت د اقدام ستایي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې د ښوونې وزارت په وینا نږدې زر ښوونځي لا هم په ټول هېواد کې تړلې دي. افغان ولسمشر له نوري فایبر سره د پوهنتونونو د وسلېدو غوښتنه وکړه. تمه ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په قطر کې له سنګاپور سره دوستانه مسابقه وکړي. د لندن پولیس وایي پرون په تروریستي برید کې چې د پارلمان له ودانۍ سره وشو د برید کوونکي په ګډون لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. لیتوانیا او اوکراین د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو دا تورونه رد کړل چې ویلي دي دغه دوه هېوادونه په بیلاروس کې خلک وسلوالو فعالیتونو ته هڅوي. ازادي راډیو اوري وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
د نوروز خبره چې کله راځي دا د فارس د حوزه او د منځنۍ اسیا یو ډول کلتوري او لرغونی ارزښت بلل
کیږي. د ژوند په شیبو کې دا لړۍ هم د نوروز تاریخي ارزښت ته ځانګړې شوې ده. خو اوس راځو د لندن د تیرې ورځې تروریستي برید ته. په لندن کې د پولیسو په وینا تروریستي برید د چهارشنبې په ماسپښین 15 تنه د یو ترهګر په شمول ووژل او 40 نور ټپیان کړل. دا برید د نړۍ ګڼو مشرانو غندلی دی. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره د لندن د امنیتي وضعیت په اړه وروسته تر دې خبرې وکړې چې پرون د لندن په ویست منسټر سیمه کې 4 تنه ووژل شول او نږدې 40 تنه ټپیان شول. د سپین مڼې ویان شان سپایسر وویل د چهارشنبې د ورځې د بریت په اړه دواړو مشرانو خبرې وکړې او ټرمپ د امریکا د حکومت د ملاتړ اعلان وکړ. سپین مڼې په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ خپل خواخوږي د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وشوده او ژمنه یې وکړه چې امریکا هر ډول همکاري ته چمتو ده. د سپین مڼې ویاند د لندن د پولیسو ستاینه وکړه چې ډېر ژر یې بریدګر ته ځواب ورکړ. شان سپایسر په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل د امریکا حکومت د لندن د شار او د هغه د بابقار حکومت بشپړ ملاتړ د دې بریټ په تړاو کوي تر څو د دې حمله عاملان عدالت ته راکاشل سي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل هم په یو بیان کې ویلي دي چې دا د جرمني د خلکو په استازیتوب په کلکه د بریتانیا له خلکو سره ده چې کله پر دوی بریټ کیشي یا هر راست تروریستي حمله کیشي. د کاناډا سر اعظم جسټین ترودو په ټویټر کې ولیکل زموږ فکر د لندن د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره دی او کاناډا د بریتانیا له خلکو سره ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا د خپل هیواد خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې موږ به هیڅکله د ترهګرو ملاتړ ونه کړو. د هالنډ، ایټالیا، بلجیم، یونان، اسپانیا، ناروی او ترکیې مشرانو هم د بریتانیا له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د حمله پرون د لندن په وخت 2:40 داسې وشوه چې یو سړی په تیز سرعت د ویست منسټر په سیمه کې موټر پر پیاده راو روان کړ چې لږ تر لږه 2 تنه یې ووژل. موټر بیا د لندن د پارلمان د ودانۍ تر څنګ د بیګ بین د ساعت له برج سره ودرید. تر دې وروسته همدا برید کوونکی له موټره راښکته سو او د پارلمان د ودانۍ خواته ورغی. هلته یو ساتونکی په چاقو ووهه.
نورو امنیتی ځواکونو پر دې سړي ډسې وکړې او ټپ یې کړ، خو کله چې دا کس درملنې لپاره انتقالاوه سا یې ورکړه. د پولیسو کوم افسر چې په چاقو ټپي شوی و هغه وروسته په روغتون کې وفات شو. یوه ښځه چې د موټر له پیښې سره د پله له سره لاندې تیمز سیند ته لوېدلې وه ژغورونکو ژوندی راویسته، خو سخته ټپي شوې ده. د فرانسې صدراعظم برنارد ګزانوي دا تایید کړه چې په پیښه کې دوه فرانسوي زده کوونکي چې یو 15 کلن او بل 14 کلن دی ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې 3 تنه پولیسان هم دي. په پاریس کې د ایفل برج څراغونه نیمه شپه د لندن د پیښې د قربانیانو په درناوي مړه شول. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په یو پیغام کې وویل چې فرانسه په وروستیو کې د داسې بریدونو شاهده وه او ډیر احساسوي چې برېټانیایان څه ډول ځورېدلی دي. پولیس وایي چې دوی تحقیقات کوي او شاید د دې حملې تر شا نور کسان هم وي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوونې او روزنې یا تعلیم د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یې لمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون ویان محمد بلال صدیقی دی. صدیقی صاحب اشاره غلاست.
السلام علیکم
صدیقی صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د شوونی او روزنی یا تعلیم د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی.
مننه. سلامات سید. هر څه نمخ تاسو ته او ټول درنو او معزز اوریدونکو د خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. او د تعلیم حق یا د شوونی او روزنی حق یو د انسانانو یو اساسی او بشری حق ده چې د یو انسان راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینوي. مثلا چې اوس همدا اوس چې ته د یو ژورنالیست په صفت دلته ما سره خبرې کوي، یا همداسې یو څوک چې د ډاکټر په صفت په ټولنه کې خپل خدمات وړاندې کوي، یو څوک د انجینر په صفت دلته په ټولنه کې مثلا هغه ساختماني کارونه ترسره کوي، یعنې دا ټول د دې حق د برکت څخه دی. د دې لپاره چې هغه وخت هغه ډاکټر یعنی خپل هغه اساسي او بشري حق د لاسرسي درلودل چې نن هغه ډاکټر ده او خلکو ته روغتیايي خدمات وړاندې کوي. یا اوس چې همدا اوس ته ژورنالیست یې، هغه وخت تاسو خپل دی اساسي او بشري حق ته تاسو لاسرسي پیدا کړی. د دې لپاره چې د ژورنالیست په صفت خپل دنده وظیفي او خپل مسؤلیت او خپل رسالت د ټولنې په مقابل ترسره کړي، نو هدف دا ده چې دا حق یعنی د انسانانو د ماشومانو د ښځو د هر سړی چې د دې زموږ او تاسو د بشري ټولنې غړیتوب لري، د دوی راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینوي. او همدار رنګ د دوی هم بشري حق ده، هم اسلامي حق ده، هم ديني حق ده، هم دنیوي حق ده. د دې لپاره چې په اکثرا زمونږ په ملي قوانینو کې هم په نړیوال قوانینو کې هم زمونږ په شریعت کې په دې حق باندې ځخ لري ټینګار شوی ده. د شوونه حق درې خاص مشخصي لري. یو مشخصه ده دا چې دا حق د لاسرسي وړ وي. مثلا که ماشوم چې په کلیو باندو کې ژوند کوي، دوی باید دې حق لاسرسي ولري تر څو د یو کول سي خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دوم دا چې عملا نشتون ولري، زمونږ مثلا شونځي نشتون ولري، هغه مثلا شونیز مرکزونه نشتون ولري چې زمونږ ماشومان یا زمونږ ولس وکولای شي چې هغه مراکز له اساسي پیدا کی او د دې حق نه بهره مند وسی. او درې مشخصه د شونه حق ده چې د خلکو د کلتور سره، د دودونو سره، د هغه انانات سره مطابقت ولري. د دې لپاره خلک تشویق سي، د دې لپاره چې دوی داس فکر وکړي چې دا زمونږ د عناناتو سره، زمونږ د کلتور سره، زمونږ د هغه دینی ارزښتونو سره مطابقت لري. بنان دوی بیا دې ته علاقمندي پیدا کوي تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي او دوی خپل مراجعه وکړي او د دې حق نه بهرمن شي.
ډیر مننه صدیقی صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د تعلیم حق د هر وګړي یو اساسي حق دی، آیا په افغان ټولنه کې د تعلیم حق لکه څنګه چې په قانون کې ویل شوی دی یا څنګه چې لازمه ده خلکو ته رسیدلی دی؟
متاسفانه چې اوس موږ وینو عملا په خپل ټولنه کې هغه معلومات چې موږ لرو او زموږ عملا هغه همکاران چې په ولسوالیو کې دوی عملا څارنه کوي نظارت کې متاسفانه اوس اکثرا ماشومان او موږ ویلو شو چې اضافه د 100 میلیون ماشومان اوس خپل دي حق ته لاسرسی نه لري او اکثرا زموږ خلک دي حق ته لاسرسی نه لري. دوه ښوونیز مرکزونه نشته چې زموږ ادب او کولای شي چې دی حق ته لاسرسی پیدا کړي. او بل دا چې موږ په اساسي قانون کې او همدارنګه د معرف په قانون کې په صراحت کې راغلي دي چې تر ابتدایه او متوسطه دوره کې د تعلیم او تربیه یا د ښوونې حق جبري ده. بلان دا د دولت دنده او مکلفیت ده چې ټولو ته دا زمینه برابر کړي تر څو د ماشومان په جبري توګه زموږ د تعلیمي مراکز ته شامل شي او دوی د دې حق نه بهرمند.
ډېر مننه صدیقي صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې د تعلیم حق لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي زده کوونکو ته نه دی رسیدلې، په دې برخه کې ستونزې سي
ماشومان او زمونږ ولس نشکوي چې خپل دي اساسي حق لاسرسی پیدا کړي. یو عمده او اساسي لامل دا ده چې د امنیت نشته زمونږ او تاسو په ټولنه کې، یعنی په اکثره نو لسوالۍ کې په کلیو باندې کې امنیت نشته. اولته متاسفانه مکتبونه وران شوي ده او مکتبونه سوزول شوي ده او د مکتبونو څخه د موزي په صفات استفاده کیږي، د مورچل په صفات استفاده کیږي. دا خپل یو ناورین د زمونږ ټولنه لپاره او زمونږ آینده نسل چې هغه ماشومان دي دوی لپاره یو ناورین دي. دوی لپاره چې موږ همیشه اندېښمن جوړې بشي د خپلواک کمیسیون په دې اړه دي لپاره چې مکاتب به سوران نشي په نخ او نشي د مکاتب څخه د نظامی بیسونو بیس په صفات سوک استفاده ونی کی. او په زم کې متاسفانه مخالفین مصالح په دې حق له توجه نه کی او کله کله زمو نظامیان هم توجه نه کی په دې حق له. دا اومده ستونزه ده چې امنیت نشته. کله چې امنیت نیوي زمونږ ماشومان شګه او شه تعلیم او تربیه ترلاسه پیدا کی مونږ هم دا هووس کوم دا وضعیت وسیرو ان اکثرا نو لسواله ده چې نه هم دا ماشومان شګه چې حالت مکتب لاسرسی چي ولري. او په زم کې دا نامنی بیا مستقیم غیزه کی په انجونو باندې انجونو بیان شګه چې مکاتب ته ولارسي په نام سیمو کې کیدای شي چې دا هلکان په یو تعداد باندې مکتبونو ته ولارسي، اما جنکیان قطعی نشي کوي چې مکتب ته ولارسي او د دې حق نه بهرمن نوست. او بل مونږ ویل شو چې اکثرا شونځي یا مکتبونه تعمیر نه لري زمونږ تاسو په ولایتو کې او په لسوالیو کې، یعنی فقط پونوم یو مکتب دی یا خایمه که دوی درس وای کی دی لپاره چې حالت نه امنیت تضمین نه استا صحت تضمین نه استا ژوند له تضمین نه بنان ضرور نه شته حالت ولارس. او بل اقتصادي ستونزې دي چې زختریر فامیل کورنۍ ده چې مثلا د اقتصادي د ستونزو له کبله دوی خپل ماشومان نه پرېږدي چې مکتب ته ولاړ شي. دې لپاره چې ځینې کورنۍ ستر چې دا توانایي نه لري چې خپل ماشوم لپاره د مکتب هغه کالي ورته واخلي یا حداقل هغه قلم کتابچه ورته برابر کړي یا کتابونه ورته یې واخلي، دا خپل یو ستونزه د اقتصادي ستونزه یا د فقر شتون دی. عمده یو لامل ده د دې لپاره چې ماشومان خپل د اساسي حق ته لاسرسی پیدا ونه کړي. او بل ځینې کلتوري او سنتي دودونه دي چې دا اجازه نه ورکړي چې زمونږ ولس یا زمونږ ماشومان د دې حق نه مستفید شي. مثلا په ځینو ځایونو کې داسې باور سته چې جنکیان د دې حق نه لري چې مکتب ته ولاړ شي. که دوی بیا اجازه ورکړي تر شپږم صنف پورې یا نهایت تر نهم صنف پورې وروسته له هم صنف پورې دوی وایي چې قطعا اجازه نشته. د دې لپاره چې دا کیدای شي زمونږ د کلتور سره زمونږ د دود سره یا زمونږ د هغه سره مغایرت لري او موږ اجازه نه ورکو. اکثرا دا باعث دي کېږي چې یو نیمایي زمونږ وګړه د خپل اساسي حق نه محروم شي. که موږ خلکو ته دا پوهاوی ورکو د دې لپاره چې مکتب د دې ځای ده چې دوی خپل دینی مسؤلیتونه دینی رسالتونه دوی خپل مثلا هغه دنیایی مسؤلیتونه دوی پیژني او دوی کوي چې خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دا متاسفانه چې خپل کیدای شي عام پوهاوی چې ټکه چې ساته زموږ او تاسو په ټولنه کې دا باعث دي وشي چې زموږ خلک ټولنځي ته یا مکاتب ته لاسرسی پیدا ونه کړي. او بل عمده ستونزه موږ شو چې د ټیټ کیفیت شتون زموږ او تاسو په مکاتبو کې د دې لپاره هلته لابراتوارونه نشته، هلته مواد مهمه درسي نشته. یعنی په ځینو ولایت کې مثلا که موږ هلمند ته مثال ورکوم، فراه ته مثال ورکوم، که موږ نور مثلا ولایت ته مثال ورکوم، هلته مواد درسي نه رسیږي، خلک کتاب نه لري چې د اقل خپل هغه درسونه ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو ایوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان پولیس
وجود
شوی دی. آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله راو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ صدیق صاحب د ورستي پښتني په توګه له اړوند ارګانونو څخه مغوښتنه په دې برخه کې ستاسو ترڅو د خپل مسؤلیت په ښه ډول ترسره کړي او هغه حق چې د تعلیم په اساسي قانون کې ورکول شوی دی هغه ته لاسرسي ولري
زموږ راوړل مغوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت تضمین شي په افغانستان دا خپل کېدای شي چې یو عمده او اساسي لامل وي د دې لپاره چې خلک خپل تعلیم او تربیه خپل خوونه حق ته لاسرسي پیدا کړي افغانستان کله چې امنیت وي مکاتب سره کله چې مکاتب وي خلک تشویق کیږي چې ترسو خپل ماشومان مکتب ته شامل کړي دا زمونږ اولین پیشنهاد د ولندیز د اپوزم کې دا کیدای شي یو حل لارې په افغانستان دوم دا چې زمونږ د معرف وزارت دوی د معرف جبري کول ته زخت ډیر جدي اقدام وکړي چې دوی په کلیو باندو کې او په هغه ولسوالیو کې چې ماشومان مثلا د اغله پاتې دي د تعلیم او تربیه نه پاتې دي یا د دې پروګرام نه چې په دوی باندې دا جبري دا مسائل تحمل کړي قانون پر اساس باندې په دې حق له جدي حل ځلی وکي او د فقر سره جدي مبارزه ده او د کورنۍ او اقتصادي مشکلات رفع کول ده چې د لپاره هم دولت په دې حق له مسولیت لري او هم کورنۍ مسولیت لري چې موږ سره کم کوي سو چې او کورنۍ تشویق کو چې هغه د خپل ماشوم د قلم او کتابچی یا د مکتب د کالی اخستلو توانایی نه لري چې موږ دوی لپاره یو خپ پلان جوړ کړو ترڅو دوی تشویق سی خپل ماشومان ولي کی او د اقتصادي مشکلات دوی لپاره موږ رافه کو دودونو سره موږ سره کم کوي شو مبارزه وکړو خلکو ته موږ سره کم کوي شو هاوی ورکو د خلکو د ذهنیتونو لږ روشن کو چې خلک په دې باندې پوسی چې موږ جنکیان تر نه هم سم پورې دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي دوی حق لري چې ټول سم سن پورې هم دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي دوی کوي چې په انتون ته هم ځان شامل کی هله خل د پاندون نام فارغ شي د دې دودونو سره باندې جدي مبارزه زه وشي دا فکر کوم چې د مدني ټولنې مسولیت د علما مسولیت دا او زمونږ د ټول مشرانو مسولیت دا او د دولت مسولینو موظفین هم مسولیت چې په دې حق له جدي اقدامات وکړي او په سمت کې زه فکر کوم چې د معرف په حق له خصوصا د کیفیت په برخه کې کار وشي په افغانستان کې د دې لپاره خلک علاقمند سي کله چې دوی مثلا ماشومان سي تر نه هم یا شپږم صنف پورې درس وای حداقل دوی نشي کولای چې خپل نوم ولیکي یا خپل پلان نوم ولیکي او خلک داسې مایوسه کیږي د دې لپاره چې وای دا ګټ نه کوي خدای چې زما ماشوم مثلا ولر سي مستری خانی ته بل ځای ته ولر سي یو نور کار زده کی چې هغه دوی راتلون کې ژوند تضمین سي یعنی په دې برخه چې کار وشي زه فکر کوم چې کیدای سي حداقل ماشومان او زمونږ ولست وکول شي دي خپل اساسي حق نه بهرمنش
ډیر مننه صدیقی صاحب کور دی ودان
او سلام علیکم استاذ خمنن
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې رو پاک الله مو مل سره
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د پسرلی علامه راغلی چې نکو راوړل په اوربل کې زیړګلونه خوګو اوریدونکو لکه د نوروز د خوګي او تازه هوا په څیر مو خواګه او پاسته سلامونه ومنه د هجری مریز کال د پیل ورځ هغه مهال پیلېږي چې په طبیعت کې د زیګ د اودي حرکت پیل شي د دې کلیز لومړی موسم د پسرلی په نوم یادیږي او پسرلی هغه وخت راځي کله چې لمخې د طبیعت په بیلابیلو برخو او توکو کې د مستۍ او بدلون نښې راڅرګندې شي د دغه نښو د راڅرګندېدا لومړنۍ ورځې ته نوروز وایي دا وخت پیغلی هم غلی نکینی خپل ذاتی جذبات او احساسات کله په سروکو کې د زړه لته لرا باسي او کله پر شوندو داسې لنډې زمزمه کوي جانان راشه پسرلی شو زه د شړشم ګلان په تور اوربل کې اقدما مینوالو موږ نن نه خبرونه د نوروز تاریخ میلو او دودونو ته ځانګړي کړی ده. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وړاندې کړی. نوروز د هغې ورځې نوم دی کوم چې زرګونه کاله پخوا په میلو سره لمانځل کېده. نوروز د هغې ورځې نوم دی چې په نوم شویو پیغلو ته خسرګنې تحفې وړي. نوروز د هغې ورځې نوم دی چې شاعران یې په خپلو شعرونو کې یادوي. او که لنډ ووایم نو نوروز د هغې ورځې نوم دی چې د کائناتو هره برخه له خوښۍ مستیانې کوي. لیکوال او ژورنالیست نورولی سعید چینواری وای که څه هم د نوروز نمانځل زرګونه کاله لرغونتوب لري خو د سیمې په هیوادونو کې نمانځل هم لرغونی ریښه لري. نوموړی د نوروز د تاریخ په اړه وای:
انسان نړۍ ته لراتګ سره ځان ته د کال په شپو ورځو کې کال په اوږدو کې د خوشحالۍ ځینې مواقع برابر کړل. مثلا یونانیان لاړل، هغوی چې دی د خپل کال کې یو ځل د اولمپیا غرونو ته سره راټولېدل، هلته به چې دی یوه میاشت پلې خوشحالۍ او میلې کولې، اولمپیکي لوبې به کولې. رومیان دغسې، عربان حتی دغسې چې د اسلام د ظهور نه مخکې به د عکاس په نوم باندې میله کوله، هلته به شاعري کېده، هلته به چې دی خوشحالۍ کېدې. هند حوزه کې چې دی دغه به کېدل، دوی به چې دی د هولۍ په نامه باندې اختر کوو، دیوالی په نامه به جشن کوو، دا شیان به کول، یو بل باندې به رنګونه شیندل، بسنت په نامه باندې به یو جشن کوو. د نوروز خبره چې کله راځي دا د فارس د حوزې او د منځنۍ آسیا یو ډول کلتوري او لرغونی ارزښت بلل کیږي. مګر د دې اصلي ریښه دا ده چې دا سومریانو، بابلیانو او اسوریانو ته دې خبر رسیږي.
د خغلی شینواری په خبره چې په خوانیو شاهانو به د نوروز په میلو کې سره په ګډه نڅاوي کولې او ډیره وخت به یاد جشنونه څو ورځې ته غزیدل. د په هیواد کې د نوروزی جشنونو او میلو د ریښې پاړوي
او دا اوس چې افغانستان کې دا ورځ منځل کیږي، نو دا په دې خاطر منځل کیږي چې د فارس حوزه چون شیعه مذهب کې ډیر خلک د ایران، نو په افغانستان کې چې د شیعه مذهب ډیر دغه کوي، یو ډول ډیر نسبتا نورو ته چې تند ورته لري هغوی ورته لري. تاجکان رو نه نمانځي، نو زموږ هزارګان رو نه نمانځي، تاجکان رو نه نمانځي. نو په دې باندې دوی چې د هفت میوه جوړي، سمنک جوړي، او دا بیا د فارس حوزې او بیا د پتیره د افغانستان د یو ځانګړی بیا دود دی چې را روان دی. نو دلته ډیرې جامې ورته نه کیږي، دلته یو ډول مبارکي کیږي. نو په هغه کچه، په مذهبي کچه باندې نن مانځل کیږي. مثلا دوی ځي د مزار کې چې کومه روضه علي ده، سخي صاحب روضې په نامه باندې مشهوره ده، نو دلته دوی ځي، هلته جنډه پورته کوي د نوي کال په ورځ باندې. په پښتنو کې د دې نوروز تاریخچه صرف ماته دومره یاده ده چې په وړکتوب کې به کله د هود میاشتې وروستۍ ورځې راغلې، نو زموږ خلک ولاړل ویلې نوروز رانږدې کېدونکی دی، باید نیالګي وکړو. یو بل شی کېده د هود په وروستۍ ورځو کې به چې دی بارانونه کېدل، نو دې ته به نوروز ویل، نه ورځې وایي باران کیږي. دا یو پښتنو کې چې دی خصوصا په شینوارو کې، په ننګرهار کې دا شی ډیر زیات دغه دی، ځکه په دې خوا باندې د منسونی پسرلنۍ هواګا راځي، بارانونه کیږي.
ښاغلی سعید زیاتوي چې د نوروز میلې او د دغې ورځې تاریخي ارزښت که څه هم په ولسي ادبیاتو کې ډیر روښانه دی، خو خپل تاثیرات یې پر تحریري ادبیاتو هم نه دي سپمولي. په ګڼو غزلونو او سندرو کې هم یادونه شوې، او تر ټولو ستر تاثیر یې د ځانګړو دودیزو مشاعرو موجودیت دی.
چې خوشحال بابا وایي چې په خوشحال باندې د قدر دی نوروزه، نو داسې یو شی دی کې دی چې نوروز ته په پښتنو کې د خوشحال بابا په وخت کې په داسې سترګه نه کتل کېدل لکه په فارس حوزه کې چې ورته کتل کېدل، یا په منځنۍ آسیا کې ورته کتل کېدل. دا فولکلوریک او کلتوري مسله ده، او دا چې دی په پرله پسې ډول باندې د فارس حوزې د سومریانو وروسته د فارس حوزې کلتور پاتې شوی دی چې تر اوسه پورې پاتې دی. په دې کې دغم راغلل، زردشتیان هم راغلل، هغه هم پې تیر شول،
د رد نک شکړی اغه نور ست چې د هغه منشان راغل اخو هم رد نک شکړی بیا ور ست چې د تر دې پوري چې صفویان راغل اغه هم رد نک شکړی دا تر دې پوري چې اسلامي انقلاب په ایران کې وشو اغه هم دغه نوروز رد نک شکړی نو د سې د چې دا یو کلتوري ریخه لري
د خوست ولایت یو سیدونکو اسد الله فروتن چې د نوروز د ورځې د منځنۍ یادونه کوي او وایي چې د دوی په ولایت کې هم ګڼ شمیر خلک نوروز منځي ل نو موري سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي د اوریدو بل نه درکو
هم دا اوس ماته یو ملګری ټلیفون کړو چې البته مونږ یو پروګرام لرو یو میلا جوړو ما پښتنه ورنه وکړه چې د تیشي په مناسبت هغه ویل چې د نوي کال په مناسبت ما دې هغه نه پښتنه وکړه چې تاسو په نوي کال کې څه پیغام لرئ د دې پروګرام نه هغه ویل چې د نظمون پیغام دا دی چې خلک وهڅو چې نیالګي کینی ګولان وکړي یو څه ساتم تیر کی
لکه مې ټلیفون درته کړای و
د خوست نه
تخپل په نوروز کې تاسو خپل کورنۍ کوم دود ملري
په نوروز کې مونږ یو خدا سي کو چې ځوانان دې ملو ته دې باغونو ته دې ځوانان الته ملي کې هفت میوه خو د نوروز یو جز بلل کیږي
کوړ تاسو هفت میوه نه دا ونه وکړ نور څه کوي
دې دې سره خو څنګه مونږ شولا یا الته ورته ډنده کوي اغه مختلف قسمونه مونږ پخو یعنی یو ډولنه
دندکای چرخم
دندکای یعنی شوله دلته شوله وای
یواز شوله
شوله خو په مختلف قسمونه
شي سره
لکه غیر سره مونږ وه یو ځای ته کورت نه دی
وو
کورت سره کورنی وړي او دا کورنی وړي
زیړ وړي
او زیړ وړي دا یو ځای کو په خه جوش خروش باندې نوروز منځو
په خونه تر اوسه دا دی نوروز د منځلو په دود کې څومره تغییر راغلی
مخکې به دا سوي چې یوازې نوم به اوس خلک دا ورځ منځي مونږ باید څنګه د نوي کال مونږ ته څه پیغام راکړي د هغې نه په پند اخیستلو باندې هر هغه څه چې ضرور دي لازم دي هغوی کوي لکه د نیالګیو کینول دي پلانونو منسجم کول دي برابرول دي زه به په راتلونکي کې څه کوم راتلونکي کال کې به زما هدف به څه شي
کالی څنګه ده آیا ماشومان میرمنې نارینه نوي کالي کوي نوروسته
طبیعي ده په څنګ څنګ کې دا محلي کوم لباسونه چې دي زیاتره محلي لباسونه اغوندي
څه رقم محلي
لکه محلي داسې چې زمونږ دود دا ده چې خلک لنګوټۍ په سرې چرمادار واسکټونه اغوندي یو ډول سپلې دي چې هلته پخپله د دې هغه نه جوړیږي پاڼونه یو رقم ته بوټی دی د هغې پاڼې دي د هغې نه یعنی هغه هم د نوروز په ورځو کې هماغه په پښو کوي میرمنې هم د نوروز دپاره ځانګړی لباس اغوندي
خاوند بیا دې پسرلی کړ خاوند بیا دې پسرلی کړ لوچ ډاګه د لونګو بوی راځي نه د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو نصرت الله بیا وایي د دوی پسیمه کې هم د پسرلی لومړی ورځ چې نوروز یې بولین منزل کیږي
یو بل ته ډوډۍ کوو جوش نو پسلونو ته دښتو ته هلته ځینې ځوانان دي چې دغې سیمې د موسیقۍ چې هغه ډول دی هغې ته نڅا کوي د والیبال مسابقې په کلیو په سیمو کې جوړیږي هلته ډول ویل کیږي هلته اتن کیږي شپېلۍ ویل کیږي محلي لوبې چې هغې مونږ ورته توپ ډنډه وایو توپ ډنډه کیږي ښځو په مابین کې هغه هم ځان ته میلې او مجلسونه لري یو مهم او مشهوره میله د هغه نجونکۍ چې کوژدۍ شوي واده یې شوی هغه د خپل چا سره چې کوژده شوي هغې ته جامې جوړې کړي په ګوتو یې دسمالونه ورته جوړ کړي هغه یو له بل سره شریکي وي او بلته یې ښایي نو په دې باندې د دې یوه میله ده د ښځو دپاره بالخصوص د نجونکیانو پاره چې دې کوژده کړي وي واده یې نوي شوی ځینې د نوروز نه یوه ورځ دوه ورځې ته مخ ورته راوړي ځینې چې د نوروز په اوله ورځ ورته راوړي ځینې نوروز په دوهمه ورځ درېیمې ورځې پورې نه وخته نه دي د درېیمې ورځې پورې دی کوشش کوي چې نوروزي ورته راوړي په نوروزۍ کې ورته مایان راوړي کلچې ورته راوړي جلابۍ او کالي او دا شیان ورته راوړي کله چې جنکیان ته نوروزي راشي دی خو خپل کس چې ورسره نامزاده شوی ده هغې ته په ګوتو جوړ یخان او دسمال بوټونه خولۍ او چادر او دا شیان ورته د توفې په شکل یا ډالۍ په شکل ورکوي
دو ویشکلنه پیغله حلیمه چې اصلا د لغمان ولایت اوسیدونکې ده وایي چې په خوا د دوی په کور کې نوروز نن منځل کېده خو اوس یې منځي نو وړي په نوروز کې د سبزلغات هفت میوي او یو شمیر نورو زنګړو خړو او دودونو یادونه کوي
سبزلغات کې خلک د کور نوروز کې کوم جامع د دې پارکو ته یادې مور په سر باندې ملته ارچته زی او یو څو سات قدم غیم د سبزلغات وي دا وایي چې یو نیک شګوم باندې نوې کال شروع کیږي نو شګوم باندې سو سبزلغات کې نوې کال خو پیل شي په دې
اف میوه یو یو سمخ کته اشول کیگی پک ور لولا میوی لکا سنجت بادام پسته کشمش کشتا دغشان پک اشول کیگی ون رول میوی پک اشول کیگی بیادا یو سمخ کته اشول کی بیادن دنیوی کار پ سهار مندی دا خورکیگی چطور سو مزه پش بیا ما وخت کی خورکی افتین که چه بز نوی کال پا ورست مانده نمرانه غلمه هم ده افتین تیاره ای که پا افتین که ور رول شین سبزی شانوی اکه سبزه سمنک و سیر سیب افتین که اول دول شان چی پسین من شروع شوی اغا سخان پسر اول نمره ورست نوروز کیدی
ده کابل خاری و بلا وسیدون کی روکیه هم د نوروز په ورځ د خپل میلی کیسه کوي.
تاسو غریب هم څه شی وکړو؟ دا غریبی دا یو کولی پو کور پو یو میله چې میله تاسو یو خپل چې د خپل کاتو موه چې میوه دوه ورکه ما لاندا میوه دوه ورکه ما ته فکر کې تیارې خوړو کو ورکه ما د په خواله د
الله کومار پیدا شوډا به چې په هر لوري ملکول گلزار
درنو ویدونکو په هیواد کې ورسوي نام نه یو په لورو پرتو سیمو کې د نوروز پر میلو او جشنونو بد سیوري غوړول خو بیا هم په یو شمېر سیمو کې نوروز په میلو او اتڼونو سره منځل کیږي زموږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي دا او دې ته ورته خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمېره 1401 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.